مشال رادیو د سن مشه وخت د ماخام 15 بجې دی د نن ورځی اخري خبري غړی کی ز ګل ایاز او بشیر غواخ درته هر کلی وای په خبرونه کې د کابلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم در خبرو کولمړي وار ورکو بشیر غواخ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
ل کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوی د پښتنو ملت پال سیاستوالو ویلي چې د پاکستان ولسمشر یې خبره منلې چې دوی ته د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات غوښتنه کړو د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او روس په ترکی اقتصادي بندیزونه لګولي د خبرونو تفصیل ل کابل اسلام آباد ته نن ستنه شوی د پښتنو ملت پال سیاستوال وای چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره د کتلو غوښتنه منلې ده د لسکسیز پلاوی کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ غوښتل دا خاص کو چې دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی نو هغه کې هغه هم تحفظات لري هغه یو قسم ته ګیلې تنقید لري او هغه کې ډیر وزن هم دی مونږ ته دا چې خبر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې هغه خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقاتو کې د پاکستان وزیر اعظم سره دا خو به بيتي اوروبي ملاقات وي او دا خو دې حکومتونه دې چې پکې سکه دا دې فیصله وي او امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا دې خبرو تر شروع شي
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن آزادۍ رډیو ته ویلي چې په روسیو کې د پاکستان له ټینګاره داسې هیلې پیدا شوې چې د سولې خبرې به نتیجې ورکړي هغه ونه ویل چې کله به دا خبرې پیل شي خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره له مذاکراتو پیلولو مخکې باید د هغوی ملاتړ کوونکي پاکستان سره خبرې وشي د پاکستان حکومت د قبایلی سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د یاد کمیشن مشر زرعلي افریدی نن مشال رډیو ته وویل چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه جاری کړل شي
فاتح صورتي حال انساني حقوقو په حوالہ باندې ډېر افسر د کوم حقوق ویل کېږي وو انسانانو په عمر کې نه راسو پیمونګ ايني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته او خاص کر ماشومان حقوق د خلکو حقوق دا خو بالکل صحیح نه
زرعلي افریدی زیاته کړل چې د قبایلی سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې بعد انساني حقوقو لپاره کار کوي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډي د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوې د پولیو ضد کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانانو مشمون ترڅنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي د ولایت د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر هدایت الله حمیدی نن مشال لري ټول چې په دې دروازنی کمپاین کې بل 15 ګلن څخه کم عمر مشمون ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي یاد دې چې تمه د وړاندې په وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو اول ته د جګړو لکبل له یو لکو څخه ډیر خلک د ډیورن کرخي اغه اړه خوسته واوختل چې ګنشمیر اله هم خپل کلو ته نه دي ستنه شوی د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګیانی او بټکوټ ولسوالیو کې په بلابلو پیکو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسوال وژل شوی دي د ننګرهار د والی وانه تاولا خوګیانی د یکشنبې پر ورځ مشال لري ټول چې د حصارک ولسوالۍ په یو کلی کې څلور او بټکوټ کې یو وسلوال د پولیس سره نښته کې ودر شوې او اته نور ژوندي نیول شوې دي خو ګڼې زیاته کړې چې یو وسلوال تیر شپه خو ګڼو کې د بهرني ځواکونو په ډرون برید کې بیا ووجل شو تر اوسه پورې کوم وسلوال ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ په پلان کې دا چې ترکیه د هغه روسی پایلټ مړې روس ته وسپاري چې تیر هفته د ترکیه لخوا د روسی الوتکې د وشتلو په محل ووجل شو د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړې د انقره په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې تنن راوړل شوې او مسکو ته به ولېږل شي ترکیه د غلطکه د نومبر په 13 هغه وخت له څو خبرداري ورکول وروسته ووښتله چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیه فضايي حدود ته واوښته دوه پایلټانو کې یو یې د پراشوټ لاره د کوزیدو په وخت کې د یغن لوخه په دزو ووجل شو د کار د روس سخ خبرګون راو پاره په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا دغه بندیزونو اعلان تر هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسي جنګي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان له څرګندولو وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د وینا په مهال اردوغان د ترکیې د ګام دفاع کړې وه او په شام کې د روس په کاروایانو نیوکې کړې وې. یو چارواکی ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د وژل شوو یو سلو او شلو څخه زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي. د سنجر سیمې ښاروال محمد خلیل ایف پی خبری اژانس ویلي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجر ښارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل کیږي. دا قبر د سنجار په مغرب کې پلس کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیری په لوی شمېر کې بمونه ایښول شوي وو. د شام پوځ وایي ترکیې په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو او نورو سامانو په رسد کې زیاتوالی راوستی. د نومبر په 13مه د شام د پوځ قومندانۍ ویلي ترکیې چې څه ته د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. پر ترکیې دا تور هم لګول شوی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو بدل کې ورکوي. خو د ترکیې ولسمشر دا تورونه رد کړي دي چې ګونې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه تیل اخلي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه به د مشال راډیو نو واوریدل چې بشیر غواغ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پښتنو قومي مشرانو کابل ته د سفر پر مهال په کومو مهمو موضوعګانو خبرې وکړې؟ د عوامي نشتل ګوند یو مشر افریا صاحب خټک وایي
مونږ ورته دای چې سفر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي اړومبی ملاقات وي.
د قبایلي ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی.
قانوني او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته او خاص کر ماشومان حقوق دي خلو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
د کورمه ځای مشران وای چې د کورمه ځای مشران له حکومت غوښتن لري چې د مرغانو سیمه متاثرونو سره د مرستې وکړل شي.
از په کیم کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کولو وسمان لاندې پرته دي انتهایی د درد په ژوند کې وخت رہی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رډي سره سره درنو اردوونکو تاسو ته مشال رادیو د ماخام 500 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په سفر تللی پاکستانی پلاوی بیرته خپل وطن ته ستون شوی دی. مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه پلاوی یو شمیر غړو ویل چې دا سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ ختمولو او د دواړو خيزه تعلقاتو په بهاله کې ډیر مهم کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دغه پلاوی کې شامل افراسیاب خټک او سره خبري کړې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د کابل درې ورځنی سفر وروسته د پښتنو سیاستوالو او مشرانو پلاوی نن د اتوار پورز ماسپخین بیرته اسلام آباد ته ورسېدو. د دوران مشال ریډیو سره خبرو کې د وامي نېشنل ګون غړي او پخوانی سېنټر افراسیاب خټک وې چې دا یو خدوره و چې پکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او چیف ایگزیکټیو عبد الله په ګډون یو شمیر مشرانو سره ولیدل او دوی سره د افغانستان او منطقې په امن او کلری او په دواړو خيزه تعلقاتو خبرې وکړې. د وینا و
دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی. نو هغه کې هغه هم تحفظات لري، هغه یو قسم د ګیلې تنقید لري او هغه کې ډیر وزن هم دی. موږ دا هغه چې کوم تنقید یې ګیلې دی هغه ته ډیر اهمیت ورکړو. په دا ورته موږ خاص ټکو چې خبره تر بل اخره په خبرو سره بخلاصيږي. موږ ورته دا چې خبر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې هغه دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقاتو کې د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بيتي اړوبې ملاقات وي او دا خو دې حکومتونه دې په کیسه کې د دې فیصله وي، خو امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا د خبرو تر شروع شي.
ملت پاله مشران د افغانستان د دورې نه څومره مطمئن دي او د سره به د پاکستان افغانستان په تعلقاتو څه اثر پریوزي، او دا هم چې افغان چارواکو سره کړې خبرې به دوی پاکستان کې د چا سره شریکوي. په دې حق لره ته بیا هم افراسیاب خټک وي
د جرګې د منځګړیتوب په تر کاري چې موږ خو یو خاص وګو چې د خبرې ترې وکړي، اوس نور دا چې خبرې ترې خو هغه حکومتونه دي، واکدار دي، واکمن دي، واک خو هغوی سره دي، واک خو موږ سره نه شته کړي، دا چې هغوی څنګه مخکې ځي موږ خو دوام هم کوو، خواهش او کوشش به دی چې د خبرې ترې روان شي. دلته خو چې زموږ د درې سیاسي پارټۍ وي، یو دوه آزاد خلک وو، دا به دوی خپلو کې کېږي، دلته اوس فیصله سره مشوره کوي چې چا سره خبره کول غواړي.
د یادونې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندي ارولي او پخواني سېنېټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سېنېټر عثمان کاکړ، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو، پخوانی گورنر شوکت الله خان او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د تیر زیارت په ورځ د افغان ولس مشر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د افغانستان درې ورځنی سفر کړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنورګو په همدې موضوع کې فاتح کې ګوسنګ تاسو واوردل چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره د ځینو نور سیاستوالانو په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د مشال لړۍ خبريال اجمل تورمات د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره خبرې کړي او په سر کې تر پښتل چې د پښتونخوا قومي مشرانو د سفر هدف سو
دا ټول مشران راغلی دلتا مونږه وستا چې د دوړو هوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمه دی غلری شي او مونږه مخ پروان دی یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کم حالات جوړ دي چې دې مشترکه تور باندې مقابله وکړو.
شیر پاو صاحب، ډیره ګیله دلته رامطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلکو نه بې خبره دي؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسي سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي لوی جرګه شوی وه د دواړو ملکونو، هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیر ونوتل چې کوم په کار وو هغه تسلسل برقرار نه شو ساتلی. خو اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنٹ د پاک افغان فرینډشپ ګروپ جوړ کړی دی او هغه کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یو لس هغه کې نشستونه شوي دي. اوس دا د امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو، مونږ التم د پارلیمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلیمان دی دا هغه مونږ دی کې یو ځای کوو چې دا یو نور مؤثر آواز شي. دا د دې خبرې آکاشي کوي چې مونږ پښتانه د خپل کرخې دې خوا د ډورنډې خوا تکلیف محسوس کوو او دا غیر لپاره حل ځلې ضرور کوو چې دا ننم دلته مونږ راغلو
د ډیورنډ کرخې دواړو خواوو قومونه ملي او سیاسي مشران څنګه کولای شي په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ دا چې کوم سلسله شروع کړم دا د یو حصہ ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپلې شو او ډېره قربانۍ دواړو طرف ته ورکړې شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لار جوړ کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطا پریږدو.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره د کابل د سفر په اړه خبرې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په مالټا کې د دولت مشترکه د مشرانو غونډې ته په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان سیمه ایز او نړیوال امن لړ کې خپل کردار ترسره کوي او د اسلامي دولت وسله والی ډلې او نور غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم د دې بیان په اړه کارپوهان سره نظر لري. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دې رپورټ ته وښی.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی اے پی پی وای چې د خالی پورس پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مالټا کې د انتها پسندۍ په اړه د دولت مشترکه د مشرانو غونډه کې ګډون پر مهال وویل چې د داعش او نورو غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم دی وینا په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سره نظر لري. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وای چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او غواړي چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
war on terror na hoy como nos pore lagayu pa war on terror concept bande lagayu dano hoy uchada individual groups the isa interaction pakar de uska mung shuru shu pa daish khilaf dinor barosto shi ung lagayu pakar de sam soch pe ki policy decision pe wali sirf speeches na khuda ke liye
da siyasi charo karpo emal khatak wai
kafar ka pakistan wali ke daish khilaf ki kung bir alaqami اتحاد جوڑی گی داغی سے جوڑ شی نظری خبر رہا ہے کہ داعش پاکستان طرف تا ہم متوجہ شی پخار دارے چاہا شرائط کے پاکم شرائطوں کے داغ کے سمتن جیمن پیدا کی گی داغ کے سمتن جیمن دوارے دا پارا آلات اور شرائط برابری کی آغا شرائط دے ختم کرے شی اور ایک پکار دارے کہ پا دولتی سطح بانے پا واضح سکو کے واضح انداز کے ابلاس کرے پا سمتن جیمن و خلاف دے عملو شی اور پا غیبانے پا بندیو لگی
دا یادوانی دا چی دا دولت مشترکہ دا مشرانو دا غونڈا دا جمعی پورس پا مالٹا کی شروع شوا چپکی دا پاکستان برطانیہ آسٹریلیا کاناډا او فرانس په شمول د 350 غړو هیوادونو مشرانو او استادو ګډون وکړو. دا د هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف با د ملګری ملتونو د موسمیاتو بدلون په اړه د مشرانو په کانفرنس کې ګډون لپاره نن د اتوار په ورځ د فرانس سرخار پیرس ته ځي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
درنو نورګو د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړ شوی دی چې مشران یې وای په یو اجتماع پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دې کمیشن په نتیجه کې به لومړی د دغه حقوقو غوښتنه او بیا به تحفظ کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورت کې ورو
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور و د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بیکوره دي، سکولونه پکې ړنګېدلې پراته دي، روزګارونه نشته، نو د داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وای
انسانی حقوق په حوالہ باندې ډیر افسر دې کوم حقوق ویل کیږي وو انسانانو په عمره کې نه راسو پیمونګ ایني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته او خاص کر ماشومان حقوق دې خلو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد محمد جنسی اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وای چې د انساني حقوقو د څرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر په خورا حسې وو.
اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. مونږ کچرتا پولیټیکلی وری شي کوم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کوم دی زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا چې هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوق د پر اواز اوچت کی چې هغه د اظهار رای په شکل کی چې هغه د وومن رائټس په شکل کی نو هغه چې کوم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی وای چې ټولو اولنې حق باید چې ورکړي شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کوم وایلیشن دی یعنی کوم زیاتې و سره روان دی هغه یو خط کراس کړی کاغذ او فاټا سټوډنټ نو بوري کاغذ باندې کې الټر سوریا تو بوري نو الټر سوریا تو میل کالجوں کے سستا انسٹیٹیوٹ کے اسکولوں کے اور نفسی میل کے اور تپوس کول والا تھا کہ راغے تپوسو کی چیتا دے حقوق راغے دسو خوری اوتا کم خوادی
زر علی خان اپریدے وائی چی حقوی بلا طول اول حقا معلومات را غنڈوی چی پکی دا انسانی حقونو خلاف ورزیان شوی بی
او دا مون بیٹا ہم کنیکٹ کو دی رائٹ فار ریلیٹڈ کم سیزون ای او مون رو باسو دا مون دریا سم شیر کو دنیا سلام شیر کو خپل ملک پاکستان سره شیر کو مون دا چاپ زد دا سینا کی گنگ و چاپ زد او پر انسانی حقوق کو خبر اکو ریاست نی خبر پفار دے چی خبر شی او کناڑے نی خبر پفار دے چی خبر شون دا ټول لپاره مون یو سٹرگل کو
او دا دغه تنانو پوینه چی دا انسانی حقونو لټول اولنی خلاف ورزی اف سی آر قانون دے هغه بد دی د ختمولو لپاره غاګ اوچتوی شانواز ترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شی
درنو درکو وزو کرمتا په کورمه کې ځای مشران له حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورون ته واپس شي د مرغان سیمه متاثرینو سره بیا بادکاری په لړ کې مرسته وکړي شي په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې د فوزی اپریشن پر وخت اړنګ شي دي او وس د اوسېدو قابل نه دي چارواکي وایي دوی به په بیا آبادکاری کې د مرغان سیمه د بیکورو شبو خلکو سره مرسته وکړي نور تفصیل د طارق اورغزی پر رپورت کې
مشرانو به خبره بسیما کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه پوزي اپریشن په وخت زیانمن شوی دي او دوسیدو قابل نه دي ځای مشر ملک حاجی سلیم خان او رگزه مشال لډو توای یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمه متاثرین واپس کړی شوی دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاری لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوی
دي خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کولو اسمان لاندې پرته دي لہذا دوی سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښون کې وخت رہی دوسر د هر کس ممکن امداد وکړی شي
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډو تا وای خپل سیمه ته درتلو نه مخکې ور سره د غواده شي و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپوم رسته کیږي خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی
څلور لکه روپی گورنر صاحب په سیمور کې موږ سره خپل وعده وکړه کړه د کورم ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم کوم یو پسول څلور لکه روپی تو تاسو در کوم خو یو میاشت یو ته په څلور روپی و سفر مد کوم ته نه دی میلو کومل دورې خلغو هغه کورونه جوړ کړي د سمیو سره نه اوس درې مې ساحل مو سه بار سره دریمه حساب ما کوشینه د غریبانینه زاغازونه ته کوم نشي جوړول
خامنشا پنا ما یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستې دي او خپل کورونه جوړ کړي دي
د خلکو ته هغه په قرضو باندې کار کړی وي او هغه وسه قرضې ورته نغوري او قرضې نشي لنډولای غریبون دي و آغا مزدوری کوي او بيګيت د خرچه درک نوي څه هغه قرض لاند کی کدا خپل کوټه وګټي نیمره بني وکو ته تاسو دو حال ګو سره امادات وکو
قدرتي آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال ډو توای حکومت د بیکره شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمه متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
مرغانو کې خدای چې ایمرجنسی بند باندې موږ سره لګ دی راغم کړو وی شلټر هم کړو وی ناسو بیا تاسو باندې بند شو ګورنمنت مسلې وی او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو
مرغانو سیمه د منځنی کورمې په حدودو کې راځي چې د علیشر زو قوم خلک اوسېږي چارواکو په خبره په علیشر زو کې د کامیاب پوځي عملیاتو وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوي دي په علیشر زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکه
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه تا غوږی د پیښور خار اوسیدونکو وای چې د ټرافیک د زیات ټرافیک لوجی ل خار یو غټه نورو ستونزو سره مخامخ شوه دی چې د جون هر اسانګه یې متاثر کړی دی. خو د ټرافیک پولیسو په وینا د ښار آبادی او ګاډي اوس ډیر زیات شوی دی، نو ځکه د ټرافیک ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي. نور تفصیل به د زلانی سبزی په دې راپورټ کې واورو.
د پېښور ښار یو اوسیدونکي امیر مشال وایي چې حکومتونو د پېښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر څانګه اغیزمنده ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنه غټه وجم دغه دا چې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل، نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوی دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پېښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټوالي او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
موږ سره پارکینګ نشته دي، سونه پلازې نه ویني جوړې شوې، ایکسپشن از دیر، ځنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو کوګورې چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تکي د پارکینګ د نشټوالي د وجنه خلک سود سودا کوي، نو اول تکي د اودرې دو ځینی اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په ځمانه روډ تنګ شي بلاک شي.
د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پی اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دنده تر سره کوي خو د خار د آبادی او د گاډو د سیواوالي لوجي د ټرافیک ستونزه را مخته ده.
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پېښور آبادی، ستاسو پېښور خار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي، نو ظاهر ده دینه وسو نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو ودونکو زو د افغانستان خوس ولایت ته. نن د اتوار پر د خوس ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 50 کلونو کم د عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد ناروغي درې ورځنی کمپاین پیل شوه دی. د دې پولیو کمپاین نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په دې راپور کې وورو.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوند سیمو کې د خوښه یو لسنیم سوافانی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومان ته چې عمرونه تر 50 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځند ټیمونه او کسان به د یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمر ماشومان ته به 2 ساسکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژن کی او یا دایمي معیبون کی مرسته خو وشغورل شي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسي ویل.
په تیر ان ای ډی کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب ان ای ډی په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری، نو دا سب ان ای ډی کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي. چله خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقعا نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر حمله کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کی.
ډاکټر غلام نبی: میما هیله او ارزو د ټولو کورنۍ نه دادا چې هغه ماشومان چې د 50 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایع بهتره دی مالجې نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي، نو پایده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
دی یادونه ورده پولیو یا ګوزن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي. خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه تر 50 کلونو لږ وي یا د ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معیوبیت لامل کېږي.
درنو اوردونکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم مایک کې تاسو لپاره نړیوال موضوعات ته هم کتنه لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو اوریدل شي. خو ښه ویده د مخام 15 بجې بشیر غوا خوم را سره په سټوډیو کې ناستې نو له هغه نه د خبرونو لنډی څور. له کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوې د پښتنو ملت پالا سیاستوال وایي چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره راتلونکي هفته پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده. د پاکستان حکومت د قبلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زر علي افریدی نن مشال لري ټول چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه اعلان شي. د افغانستان په خوست ولایت کې نن څخه پیل شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانیانو ماشومان ترڅنګ درې لکه ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په حصارک خوګڼو او بټکوټ ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسلوال وژلې دي. په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسی پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقره په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولېږل شي. یاد دې وي چې د دغه الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته روس سخت غبرګون وښود او په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول. یو چارواکی اف پی خبری ایجنس ویلی د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندل دی چې پکې د اسلامي دولت او توالې ډلې یا داعش لخوا د وجشو یو سل او شلو څخه زیات کسانو د بدن برخي موندل شوې. د شام په ځای ترکیه په دې وروستیو کې یغنو ته د خوراکي موادو په ترڅ کې د وسلو بارود او نور سامانونو په رسد کې زیاتوالی راوستل. بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زین ورسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپانه لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو. نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړې او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپانه لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي. خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولې لخوا پاکستان سره چې کمی مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمی په نظر راځي. او راسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ایز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي چې پاکستان په خوشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سیمه او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټوله نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجه نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې دا څه نه ده. ورسپانې لیکي چې امریکا او د اتحادی نیٹو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکی پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولي شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده نو هغه شان کمی په ملک کې نه کیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا پکار دي چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائدہ ورسی. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسیدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرانس پریس خبری اجانس په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلبګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. ملخوا اسوسییټډ پریس اجانس بیا په خپل یو رپورټ کې لیکي، ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په قندوز کې پر اسپتال هوایي برید څو کسان وژلي وو. بوریوال کاکړ د دوړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي، د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د اجانس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لکه دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری اجانس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموس رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اجانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ شو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي ډینس یونګ اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب لکبله زورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستانی حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اجانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. د لهغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځای ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اجانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باورې سوې چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری اجانس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اجانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی وو. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې لمخې رامنځته شوی یو داسې پیښه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنوونکو، د اروپای اتحادیې مشرانن په برسلز کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهرن د هواري په لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیه ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یو مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نقدي مرستو ترڅنګ د ځین نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنه هم وشي. تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپای اتحادیې مشران به ترکیه ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقره څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپای اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2.2 میلیونه سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داوود اوغلو چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې لمخې په دسمبر میاشت کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جت الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشریزه کې له ګډونه ډډه کړي، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک ویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته پاستولي بلند لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسیدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. بروکسل سر مشریز لپاره د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوسته او ترڅو لدی لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړی او د اروپایي اتحاد مشر توسکم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره دغه سر مشریز د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سکل د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لادرکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم د څو میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیې ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هېواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهال ویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوه کلونو کې ترکیې ته ورکول کېږي، هغه به په څو مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشریزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي، خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منه ده چې په نننۍ سرمشریزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشریزه کې به موافقه وشي چې د ترکیې د غړیتوب د پروسې 10 فصل فعال کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسې غوږې ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړې صوبې ډېرې اندېښنې لري. په دې کې خیبر پختونخوا حکومت درج لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې دمې وروسته.
ډیلی ټایمز ورسپانې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سېنات په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړې دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپل اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانې لیکي چې د سېنات د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوکو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیاي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لارې پکې هېره کړل شوې ده. ورسپانه جاتبي د خبرګون له هغې روستو مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو اداري یا نېشنل هایوي اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی خودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټروي او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپل نږدې ملګرو سره په یو غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبري کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړي صوبي په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوی چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبي په پروژو لګوي. ورسپان لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریس خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. هم دغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړی ده. ډیلی ټایمز ورسپان لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبي سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان د کورونا چارو وزارت تر مخه په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,000 نه زیات کارکونکي وژل شوي دي. همداراز په دې موده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ تر لږه 3,500 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وجل شوو کسانو شمیرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وجل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمیرې هم شاملې دي. ورسپانه لیکي د شمیرې د کورونا چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکي کړې دي.
د پاکستان د حکومتي شمیرو تر مخه په تیرو 15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,155 کارکونکي وژل شوي او 5,978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 5,522 عام وګړي وژل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وجل شوو کارکونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وجل شوې دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,400 کارکونکي وجل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغه سی بیا 1,400 عام وګړي وجل شوي او 2,216 زخمیان شوي دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په تیرو 15 کالونو کې 3,001 وسلوال وژل شوي چې پکې 2,513 په قبایلي سیمو کې، 9 په پنجاب، 302 په سند صوبه، 3,150 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 3,145 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلګت بلتستان کې وژل شوی دی. دغه سی بیا په تیرو 15 کالونو کې 3,300 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورول شوې خو لا ورکړل شوې نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورونا چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,950 کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د تیرو 15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجستریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورونا چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 1,200 مدرسې تړل شوې دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,200 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، ګلګت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو دونکو، لیکوال ډاکټر محمد تکی په ډیلی ټایمز کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزو سیاسي هواري د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید دغه لپاره عملی کارونه وشي. شاین بونیری نور د مقاله نورې برخې وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورک چې سیمه کې د امنیت پاړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمه ته له افغانستانه د هغه 200 وسلوالو مړی راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی وو. لیکوال زتوی چې کچره د کرخې دی اړخته د وسلوارو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیګل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازي هم شو او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره د ډیرا د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضرب اعظب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریځو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سورې هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدای ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هوارې یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دي. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوالو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي، نو دا به د ځان وژنې برابرۍ
د سولې پر لور
مشتخبل خاورا
امر غواړو.
یو ناسا په درزو شو په بس دغه مړی مراد وس مال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه چې دا غمنه لژن د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به زمونږ کتابو ته کینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال اړتیا تاسو غوږی درنوونکو د باجوړو سیدونکو غوښتنه کوي چې د پاسپورت په خوانې دفتر ته بیرته پرانستل شي د دوی په وینا دا وخت د پاسپورت جوړولو لپاره ډیر تزي چې هلته ډیر مشکلات سره مخامخ دي تیر کال 2008 پورې د پاسپورت دفتر باجوړ کې و چې روستو ډیر ته یوړل شو شانواز ترګزین نور حل کوي
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2008 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا ورستو د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کانجو سوات ته او بیا ورستو تیمرګری ته یوړې شو چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمیر ستونزې ورپېښې دي د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورتونه جوړول شي نو هم دا وجه ده چې په ډیرو ورځو کې هغوی د پاسپورت داخلي وکړي د پاسپورت په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولست ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاتک اوسیدونکو برهان الدین داسې وایي
په پتارونو کې ولاړې د پولیس سمون نه بلد یو انټرن اشنا دی نمبر هم نه ملایي دی زی په دوه درې ورځې باندې د نثار وخت غاړې نه شي خلته بزی او ولاړ دی چې نمبر ته ملاو شو چا د باندې رحم مو کوټې دا کوم نشو نو بیا د شپې ته بندو بس نه شپې ملګری کې درې هاي شو یا د سینټن بیا بدا غځي نه بیا راځي او سهار به شي سور هم دغه شان سم سره روانه ده
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن ورستو ولز د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته زی قادر خان چې د خار وسیدونکو دی هم څوره د پښ سعودي عربستان تروان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کمدان او د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی اعلان دي تللی دا نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالک ته د مزدورۍ لپاره دي او د پاسپورت مسله چې کمدان او د باجوړ لپاره ډیره زیاته هغه څنګه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورت دفتر باجوړ ته دراوړل لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګارینو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ ګورنر سره هم دا خبر دا په ریکارډ باندې راوځي وا د تیز صدر پاکستان لاغله د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا موږ اوس خپل ګورنر په وجود دا مطلب پاسپورت ولې دلته راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګور مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیمنګره چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب چې د روډي د هوټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي
بل خو د نادره د محکمې باجوړ ایجنسی په وینا چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانې ودانی لا هم شته او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی تراوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر اورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دروندرو کوم شال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته تاسو وګي او د دې غړي اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم د پیښور د سپټالونو ډاکټرانو وای چې په بازارونو کې د جالي او غیر معیاري داروغان خرڅيږي چې له کابل یې ناروغانو حالت نور هم خراب شي ملخوا په پیښور کې د داروغانو څارون کې یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې د حکومتي اقدامات په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالي داروغانو مقدار ډیر کم شوی دی په دې اړه نور تفصیل په پیښور د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیار پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرسيږي خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي
فېدی په ځای خو بالکل نقصان وکړ دي چې هغه خو لکه اکثر دا سي چې خلک څوک پکې وړو اچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي
داغی باندے خو لکہ اس ریگولیشن نشتا نو آغا خو دیر زیاد نقصان دے دی مونگ تا خدا پتہ نہ لگی مونگ تا خو لکہ دا سے پتہ لکی چیرے او دوئی کار نکی نو مونگ ہوئی چیرے دا نو دا مونگ لکہ شک پہ راشی نو دا دا چی لکہ مونگ خو پاگی کی ٹرین نہیں ہو چیرے داغے کیمیکل داغا چکم دے آغا دا فارماسسٹ کار دے
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې د اصل یا نقل تصدیق نیوي شي او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده
باز داسې وی چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې د خیری ته مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پته وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار لکه هغه سي زړو وینه هغه ټریس کول لکه هغه ګران شي نه چې دا واقعي هغه شاید دی کنه دی کنه او دا اوریجنل کمپنی جوړ کړی دی کنه دی جوړ کړی نو هغه به پاره ویریفیکیشن کوي پراپر هغه به مطلب ډرګ انسپکټر به هغه سامپل والی هغه ډیټیل ته ولیږي او هغه وګوري مینوفیکچر نه کنفرم کی جواب دا دی ول بیچ دی نه دی ردی جوړ کړی دی نه دی
خو بیا د پیښور یو ډرګ انسپکټر محمد نعیم وای چې په بازار کې د نقلي او غیر معیاري دوایانو شمیره ډیره کم ده او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي
دی 2015 کې ما تقریبا د 300 زیات سامپل یو چته کړی دی لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچه په دې کې په مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه او باغه کې زدا ته ودا ویم چې 300 څخه کم دی دا سې دی چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی مطلب مونږ ایکسپرت دی زی باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرا ښکاری چې دا دغه دی مونږ لپاره ته ولې ګونو باغه کې دومره کم امو نو ان شاء الله دلته کې زدا ستدا خو نشم ویلې چې هر شیز وټی کی at least داسی بنې چې موږ د پته یو موږ سترګې پټې کړې
د خیبر پختونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار خصاتلو په غرض د روان کال جنوري میاش کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
درنو درګو د مشال اړیو ته تاسو غوږی تاسو د مشال اړیو نه روسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتي را رسیدلی وو یو سو شی بي پاتې دي چې پکې بشیر غوخته یو زلبیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي ل کابل نن اسلام آباد ته ستون شوی د پښتون د پښتون ملت پال سیاستوالو ویل چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړي قدم په توګه د پاکستاني وزیر اعظم سره په پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی د دې کمیشن مشر زر علي افریدی نن مشال لري ته چې د دې کمیشن د کار مشهور به راتلونکي میاشتې په لسمه نیټه جاری کړل شي هغه زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کیږي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډيږي د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوی د پولیو ضد کمپاین کې به د زرګونو وزیرستانانو مشمون ترڅنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین څاڅکي ورکول کیږي د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګرنو بټکوټ ولسوالیو کې په بیلابیل پیښو کې شپږ وسلوال وژلې دي تر اوسه پورې چې موسوال ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسی پایلټ مړې روسه وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د وشتلو په محل وو بجل شو ترکیه دغه الوتکه د نومبر په 13مه غو خپل څو خبرداري ورکول وروسته وو وشتل چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته دوه پایلټانو کې یو د پراشوټ لارې د کوزیدو په وخت کې د یغان لخوا په ډزو وو بجل شو د کار د روس سخت خبرګون راو پر او په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول یو چارواکی ای اف پی خبری اژانس ویلی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندل دی چې پکې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د وژل شوو یو سلو او شلو څخه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي د شام پوز وای ترکیه په دې روسي کې یغنو ته د وسلو بارود او نورو سامانونو پر رسد کې زیاتواله راوستل د نومبر په 18مه د شام د پوز کمانانه ویلی ترکیه چې ستا د بشري مرستو قافله وي هغه اصلا د وسلو لیکدول درونو کوم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسیدو ساسو قربا ګولایاس د خبرونو وایند بشیر غواخ او ټکنیکی همکار جوناتن لتاسی اجازه غواړو سوال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دی موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.